دا مشال راډیو ده او دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې د کلیو بانډو چمګاوند مهم او تازه خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو خبرونه ولیکئ. وروسته بیا په وایبر، ټیلیفون او سکایپ هم رابطه کولی شئ. خو د خبرونې تر پیل مخکې خبرونه د کورمی انتظامی په صدې کې د تاوتریخوالي او ډزو په پیښه کې تر مرګ ژوبلې وروسته ګرځبندیز لګولی دی. د خیبر سیاسي اتحاد په باړه کې د نامنه عزت د لاریون اعلان کړی دی. هلته په باجوړ کې احتجاجي پرلت له یوې اونۍ راهیسې روان دی او اوکراینی چارواکي وایي پرون د زاپوریژیا اټومي برېښنا کوټ تر لنډ وخت پورې د بجلۍ نظام قطع شوی و چې له وجې د حادثې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې. بشپړ خبرونه د کورم انتظامی په صدې بازار کې په تاوتریخوال کې خلکو ته د مرګ ژوبلې تر اوښتو وروسته په سیمه کې ګرځبندیز لګولی دی. چارواکو ځایي اوسیدونکو بیګا مشال راډیو ته وویل چې په صدې بازار کې پرون ماسپښین خلک تر هغې وروسته وپارېدل چې د پیسو پر سر یو فریق پر دوو کسانو د مذهب سپکاوي تور پورې کړ. دوی وایي پولیسو مداخله وکړه او دواړه تورن کسان یې خوندي تاڼې ته ورسول. عینی شاهدان وایي پارېدلو خلکو چې په تاڼې د ننوتو هڅه وکړه نو پولیسو یې د منتشرولو لپاره ډزې وکړې. د صدې روغتون ډاکټر رحیم ګل مشال راډیو ته ویل په تاوتریخوالي او ډزو کې دوه کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي.
دا اکچولی پولیسو د عوام منځ کې تصادم شوی دی کنه، د تحصیل علاقه کې درې کې تصادم شوی دی او ډېر څه کم دی. یو جاوید په نامې دی او یو نجیب په نامې دی. دا دواړه مو په خیال سادی ول دي.
رحیم ګل زیاته کړه چې څلور ژوبل کسان تر لومړۍ طبي مرستې وروسته په خبر ته لیږدولې او نور ژوبل کسان تر درملنې وروسته له روغتونه خارج کړي دي. عیني شاهدان او چارواکي وایي پارېدلو کسانو تاڼه محاصره کړې وه او هلته یې اته ګاډي وسوځول. چارواکي وایي د مذهب سپکاوي په تور تورن دواړه کسان خوندي دي. د کورمې د پولیسو مشر ارباب شفیع الله مشال راډیو ته وویل چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د نوموړي په خبره حالات کنټرول شوي دي او په سیمه کې تر نامعلومې مودې پورې ګرځبندیز لګېدلی دی. د خیبر ضلع سیاسي اتحاد په باړه کې د امنیت خرابېدو پر ضد د لاریون اعلان کړی دی. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د اتحاد مشرانو او غړو پرون مشال راډیو ته ویل په باړه کې په وروستیو میاشتو کې یو شمېر بریدونه شوي دي او د هغې سیمې په یوه برخه کې د نامنۍ له وجې ورته د بېکوره شویو د ستنېدو بهیر هم درېدلی دی. دوی وایي همدا لامل دی چې د سپټمبر پر 14 د امن غوښتو لپاره لاریون کوي. د خیبر د پولیسو بیان زهیر اپریدی وایي په ضلع کې شاوخوا ټول پولیس سرتېري روزل شوي او د هر ډول ناوړه حالت مخنیوي ته تیار دي. د خیبر سیاسي اتحاد د لاریون اعلان پر داسې محل کړی دی چې په باجوړ کې د نامنه عزت د سیاسي ګوندونو فعالانو او د ضلع اوسیدونکو د پرلت یوه اونۍ پوره شوې. په باجوړ کې احتجاجي پرلت د اګست پر 19 تر هغې وروسته پیل شو چې د یو ځایي سیاستوال موټر د سړک غاړې بمی برید ښکار شو. د احتجاج ګډونوال وایي د امنیت تر پاخه ډاډ پورې پرلت دوام ورکوي. د باجوړ انتظامی او د صوبایي حکومت چارواکو پرون ماښام هم د ناستې له مشرانو سره مذاکرات وکړل او ورسره یې د امنیت ژمنه وکړه. په کورمه کې د سوداګرانو ټولنې ویلي دي چې د خرلڅیو لاره پرون ماښام تر شاوخوا یوې میاشتې وروسته د تجارت لپاره بیا پرانیستل شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو هغه لاره د جولای په پای کې تر هغې وروسته وتړله چې پاکستاني او سرحدي ځواکونو په ناقانونه توګه وراوښتي دوه افغانان ووژل. په کورمه کې د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین بیګا مشال راډیو ته ویل یو څلور کسیزه پلاوي د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د اګست پر 24 او 25 د طالبانو د حکومت له چارواکو سره مذاکرات وکړل چې په نتیجه کې د پنجشنبې یا زیارت پر ماښام لاره بیا خلاصه شوه او لاریو او ټرکونو تګ راتګ پیل کړ. د دواړو خواوو چارواکو لا په رسمي ډول د خرلڅۍ د لارې بیا پرانیستو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا په درو جنوبي ضلعو کې د سیلابونو له وجې لوی مالي زیانونه اوښتي دي. د ډېره اسماعیل خان ټانک او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو تېر مازدیګر مشال راډیو ته وویل سیلابونو سلګونه کورونه او ودانۍ ډنګې کړي دي. دوی وایي د سختو سیلابونو له وجې له نورو ښارونو سره د ډېره اسماعیل خان ټانک او جنوبي وزیرستان رابطه پرې شوې ده او مرستندویه ډلې ورته په رسېدو کې له لویو مشکلاتو سره مخامخ دي. انتظامي چارواکي وایي مرستندویه چارو ته یې دوام ورکړی دی. اخوا د جنوبي وزیرستان انتظامي مشر امجد معراج وایي حکومتي کارکونکو په ځنو برخو کې سړکونه خلاص کړی دي او لا غیزمنو سره مرسته کوي. د مشال رادیو ته بیګا ویل چې انتظامی په جنوبی وزیرستان کې تر دوه ورځو پورې د خونځیو تړلو اعلان کړی دی. په همدې حال کې د سند حکومت د بارانونو او سیلابونو له وجې د اگست پر شپږویشتمه او اوویشتمه هم د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو تړلو فیصله کړې ده. د تعلیمي چارو وزیر سردار شاه پرون ویل د یو شمیر ضلعو په ښوونځیو او کالجونو کې د سیلاب اوبه جمع شوې دي او حکومت په نورو ځایونو کې تعلیمي ادارې د بېکوره شویو په کیمپونو بدلې کړې دي. د پاکستان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د پاکستان دولتي راډیو پرون د وزیر اعظم شهباز شریف د دفتر په حواله ویل بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او مالی ادارو له سیلاب ځپلو سره تر 1500 میلیون ډالر زیاتې مرستې اعلان کړې دي. دولتي راډیو زیاتوي نن د وزیر اعظم په مشرۍ د ټولو صوبو د اعلی وزیرانو په بیړنۍ غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه بحث کیږي. او اوکراینی چارواکي وایي چې د اور لګېدو او د بجلی تارونو ته د زیان رسیدو له وجې د زاپوریژیا په اټومي برېښناکوټ کې دوه وروستیو فعالو بټیو پرون کار پرېښود. د دې له وجې د احتمالي حادثې په اړه ویرې زیاتې شوې، ځکه چې د هغه برېښناکوټ په لومړي ځل تر لنډ وخته د اوکراین د بجلی له مرکزي نظام قطع شوی و. د اوکراین د انرژۍ ادارې انرګو اتوم پرون دا اعلان پر داسې مهال وکړ چې بهرنیو چارواکو په هغه ساحه کې د احتمالي ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکراینی ځواکونو یې فشار ته دوام ورکړی دی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره لا زیات اقدامات وکړي. هغه برېښناکوټ د فبروري پر 14مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل شاوخوا دوه اونۍ وروسته د روسي ځواکونو لاسونو ته ولوید او له هغه وخت راهیسې تر کنټرول لاندې دی، خو اوکراینی انجنیرانو ته یې هلته د پاتې کېدو او د کارخانې چلولو اجازه ورکړې ده. په هغه برېښناکوټ کې لومړی بټۍ په 1950 زیږیز کال کې فعاله شوې وه. له کارخانې سره نږدې د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ جګړو د ناوړه پیښې په اړه اندېښنې زیږولې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې وروسته په بیان کې وویل چې اوکراینی چارواکو ورته خبر ورکړی دی چې برېښناکوټ ته د بجلی رسولو تارونه بیا فعال شوي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ښکته کولای شي. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د کورم انتظامی په صدې بازار کې پروند د تاو تریخوالي تر پیښې وروسته تر نامعلومې مودې پورې ګرځبندیز لګولې دی. چارواکي او ځایي خلک وایي پرون ماسپخین بلوګرو هڅه وکړه چې هغه دوه کسان له تاڼۍ بهر وباسي چې د مذهب د سپکاوي تر الزام وروسته یې هلته پناه اخیستې وه. له رپورټونو سره سم پولیسو د بلوګرو د منتشرولو لپاره ډزې وکړې. روغتیایي چارواکي وایي په تاو تریخوالي او ډزو کې دوه کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي. تر هغې وروسته بلوګرو تاڼه محاصره کړه او هلته یې اته ګاډي وسوځول. د کورمې د پولیسو مشر وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. ارباب شفیع الله زیاتوي چې په سیمه کې حالات اوس تر کنټرول لاندې دي او ګرځبندیز لګېدلې دی. د طارق اورکزي رپورټ د ډزو په آوازونو پیل کړي.
دا ډزې د کورمې په سده بازار کې د زیارت په ماسپخین تر هغې پس پولیس مبینه کوي چې ورباندې بلوګر په تاڼه ورننوځي او له هغوی دوه هغه تنان د وهلو لپاره راوباسي چې د مذهب سپکوي الزام پې لګېدو سره پناه اخستې. د سدې سرکاري هسپتال یو روغتیایي مشر ډاکټر رحیم ګل مشال لډیو ته وایي دوی ته ټول 14 تنه راوړل شوي چې پکې دوه تنه مړه دي ولې نور زخمیان شوي او زیاتوي د اتو زخمیانو ابتدایي درملنه تر کېدو پس کورونو ته لیږلي او د څلورو حالت خنه و چې هغوی د مزید علاج لپاره پېښور ته منتقل کړل.
دا اکچولی پولیسو د عوام مانس کې تصادم شوی دی کنه، د تحصیل علاقې کې دغه کې تصادم شوی دی او ډېر څه کم دی. یو جاوید په نامې دی او یو نجیب په نامې دی. دا دواړه مو په خیال سادی ول دي.
په ساده بازار کې پرون خلک هله مشتعل شول کله چې یو فریق پر بل د پیسو پر ذاتی لیندین تر ورانې دو پس دا الزام لګولو چې ګینی هغوی په دغه لنجه کې د مذهب سپکاوی وکړو. تر دې پس الزام په لګول شوي دوه تنانو د سدې بازار په دکان کې پناه واخیستله، خو چې کله د بلوګرو زور زیات شو نو پولیسو مداخلت وکړو او هغوی په خپل ولګه کې کړل. په بازار کې د پولیسو لخوا ډزې تر کېدو پس ځایي خلک نور هم مشتعل شول چې داسې هغوی د ټرافیک پولیسو موټر سایکل په شمول اته ګاډي وسوځول او تانه محاصره کړه. د سدې ځایي مشر ملک عبدالولی خان مشال لډیو ته وایي کچا هم تیروتنه کړې وي نو تحقیقات یې تر کولو پس د قانون مطابق سزا ورکړل شي، ولی چې قیمتي ځاني زیانونه ورسېدل او بل دا چې د سیمې امن یې هم له خطر سره مخامخ کړو.
نو زخمیانو ته د مویزا ورکړی شي او آکاسونو د تحقیقات وکړه شي چې څو هم غلط کار کړی دی، که خپل اختیارات غلط استعمال شوی دي یا عوام اشتغال کې راغلی دی، هغه مطلب دا غلط کار کړی دی، ریټ یې چیلنج کړی دی، ناغو ته دم سزا ورکړی شي.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظام مشر وصل خان خټک موږ ته خپل موقف را نه کړو. البته د پولیسو مشر ارباب شفیع الله په جلته کې مشال لډیو ته دومره وویل د پیښې پلټنې پیل کړي او د سیمې حالات کابو ساتلو په خاطر هغه ته تر نامعلومه وخته پورې کرفیو لګولی ده.
پاتاله کرفیو لګیدلی ده ٹھیک شو جی، او باقی حالات ان شاء الله اوس نارمل دي. خو بهرحال خپل احتیاط وکړو.
کورما یو له هغو سیمو دا چرته کې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي او هغلته خلک د خپل مذهب او فرقو په باره کې ډېر حساس دي. په سیمه کې د مذهب سپکاوی او مقدس هستیانو په شان کې د ګستاخۍ سږ کال درې پیښې شوې چې ورسره د علاقې امن په خطر کې راغلی و. په داسې حساس معامله کې د حکومت چټک او سخت اقدامات اخستلو بار بار د ځایي مشرانو لخوا د جرګې له لارې غوښتنې شوې. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خیبر ضلع کې سیاسي اتحاد د سپتمبر پر څلورمه په باړه کې د نامنې او ضد امن مارچ په نوم لاریون کوي. د اتحاد مشرانو او غړو پرون مشال راډیو ته ویل په وروستیو میاشتو کې په باړه کې یو شمېر حملې شوې دي او د نامنې له وجې ځینو سیمو ته د کډوالو د ستنولو بهیر هم ځنډېدلی دی. د خیبر پولیس وایي په ټوله ضلع کې د امنیت لپاره اقدامات کړي دي او امنیتي حالت بهتر دی. په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې د امنیت لپاره لاریونونه، جرګې، جلسې او ناستې شوې دي. صوبائی حکومت وای د ټولو ضلعو امنیت ته ژمن دی. د فرهاد شینواری رپورت.
د خیبر ضلع سیاسي اتحاد مشرانو ویلي چې دوی د سپتمبر په څلورمه نیټه د امن مارچ په نوم د یو لاریون تابعه کړي او په دې کې به د خیبر ولسي وګړو ته د ګډون بلنه ورکوي. دا چې دې امن مارچ ته ضرورت ولې راپېښ شو په دې هکله د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر شاه فیصل پردای مشال ریډیو ته وایي:
کله ټارګټ کیلینګ کیږي او ټول د بڑے عوام یو عدم تحفظ شکار دي او بالکل هر سړی ځان داسې نه محسوسوي چې زه محفوظ یم. د دغه وجه نه مونږ مختلف فورم باندې خبره وکړله، نو مونږ په دا خبره مجبور شو چې مونږ په باړه کې د بڑے د ټول عوام را وبسو خپل حقوق یې پاره، ځکه چې اوس د انزمام نه بعد د ذمہواری د حکومت ته چې مونږ ته امن راکړي، مونږ ته سکیورټي راکړي، مونږ ته تحفظ راکړي. د دنیا قربانونه تیر شول، دا نه بعد بیا داسې قسمه پریکټس نه مونږ متحمل یو نه برداشت کولای شو نه دغه له جوګای.
یو بل سیاسي مشر عبدالواحد پردای وایي دوی نه غواړي چې په باډه کې یو ځل بیا بدامنی شروع شي.
امن غږ صرف او صرف مقصد دا دی چې موږ په خپل علاقه کې بیا جنگي ماحول او دهشتګردانه سرگرمی او د دهشتګردو موجودګي دا په یو صورت کې نه برداشت کوو. او بل دا موږ سره چې کوم دا احساس راوچات شو، دا په دا چې دلته انتظامی اعلان وکړو چې موږ د بره پتیرا کې د درونه غارو وسنډاپال د متاثرینو واپسی ملتوي کړه، ځکه چې دلته دهشتګردو موجودګي ده. نو دا دا باندې موږ ډیره د افسوس اظهار وکړو، ډیر خفګان په وکړو.
زاهد الله اپریدی هم د سیاسي اتحاد یو غړی دی او دی وایي
2014 نه تقریبا ته 2021 پیرې کا ډیر خامن نه وای نو څنګه څه خامن وو، خو اوس تقریبا چې د 15 میاشتې ټارګیټ کیلنګ هم وشو نور هم داسې خوف و حراس ته واقعیت کیږي او ټول خلک یې ویني.
د خیبر ضلع پولیسو ویان ظاهر پردی وویل چې اوس د خیبر زیاتره پولیسو خپل تربیت مکمل کړی او ټول آلات او سامانونه ورکړل شوي او هر ډول حالاتو لپاره چمتو دي او په دستي ساتي په دې سیمه کې امن برقرار ساتلی. د خیبر په باډه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او بیا په 2018 کې سر ته ورسېدل. هلته میشت امنیتی ځواکونه وایي چې په دې تیر 15 کال کې پکې امن بحال وو او دغې سیمې زیاتره قومونو کډوالي ستانه کړي او د دغې سیمې واکې سیول انتظامیې ته سپارلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په باجوړ کې د ناامنۍ وزد پرلت د اګست پر 15مه پر 10مه ورځ هم روان وو. په احتجاجي ناسته کې د سیمې د زیاتره سیاسي ګوندونو غړي، پلویان، فعالان او هغه خلک ګډون کوي چې د کورنۍ غړي یې په بریدونو کې وژل شوی دي. پرلتوال وایي د امنیت تر پوره ډاډ پورې احتجاج ته دوام ورکوي. په همدې حال کې ضلع انتظامی او د صوبایي حکومت استازو له احتجاج کوونکو سره خبرې کړې دي او ورسره د امنیت ټینګښت ژمنه کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ټولو ضلعو کې د امنیت د ټینګښت هڅې کوي. زموږ خبریال شانواز ترکزی هم پر لته ورغلی او هلته د ناستې له بیلابیلو ګډونوالو سره خبرې کړې دي.
د باجوړ د ولس لخوا د هدفي وژنو او د بدامنۍ ضد پرلت لا هم روان دی. د اګست 15مه شروع شوې دغه پرلتوالو او د حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ هم روانه ده، خو لا هم دغه خبرې اترې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. دغه خلک چې په دې پرلت کې شپه ورځ ناست وي د حکومت نه یو غوښتنه کوي چې امن دی په هر حال سره یقیني کړی شي. د بادان کلی مامند باجوړ اوسیدونکي نیازمین محمد مشاد ریډیو ته وویل څه درې کاله وړاندې مشر زوی مفتي سلطان محمد او څه لس میاشتې وړاندې دویم زوی قاری الیاس چې عمرونه شپږ 10 کاله او شپږویشت کاله ووژل شو. خو دې نه غواړي چې لکه د دوو زامنو په شان نور څوک ووژل شي، ځکه هم د تیرو وو ورځو راهیسې په دې پرلت کې ناست دی.
زه به تللم مزدورۍ لا، کله چې مفتي سلطان محمد شهید شوی زه په هغه وخت کې په کراچۍ کوم دی چې دلته صحیح شو زه په کراچۍ کوم تللی وم مسافرۍ لا. په هغه ورځ چې راغلم د بیرته اوس د کوره نیم راوتلی، دا نور بچی مې پور دی هغه یو دوه ځله لاړ مزدورۍ ته. قاری صاحب چې شهید شه دی لاړ، هغه هم دا ما خیال چې درې څلور ورځې شوی وي هغه ورسېدل لاړ تودل تب کې دی شهید شو واپس بیرته رال. بیا زموږ څنګه دکان شته نم د سیزما کاشتا چې هغه کې مونږ غټه کرواندا کو او داغه مونږ ته انسو آمدن ملاوي هغه زمونږ نشته.
اوس درنا ترغلی درنا کې د حکومت نه څه غواړي؟
نو د حکومت نه مونږ دا غواړو چې مونږ ته د امن ملاوي شو. مونږ د حکومت نه نور څه نه غواړو، امن غواړو، د سر امن غواړو.
پرلت کوم کې د نیازمین محمد پشان نور خلک هم ورغلي او ورسره په لاسو کې کاغذونه وي چې ور باندې د خپل کورنۍ او د وژل شو نمونه لیکلي وي. لکه د اګست په 14مه په سالارزو کې د وژل شوي ملک پچی خان یو زوی او ماشومان نوسي هم دغه پرلت ته ورغلي وي. ملک پچی خان د سالارزو کوی وسیدونکو او زوی زی اورمان د مشاد رډیو سره خبرې کړې.
تر اوسه پورې چې موږ راغړ شو یستو نو ماشاءالله نن د پلا د چا سره لانجه راغلي، نن زمنګ چا سره لانجه راغلي، نن د چا سره د پټی لانجه شته، نن د چا سره ذاتی دښمنی شته. بس بی ګناه مې پلا ټارګټ شوی دی. د دې نه مخکې اته کال مخکې مې د تر زوی او د ساده مخستان منزله تو وړو کې ماشوم په وګم جماعت کې سبق او ابرار حسین نوم یو اغم ټارګټ شوی وو.
با جوړ کې د نه وګې د سیمو سیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند سره تړاولرونکو شیخ جانزاده مشرړی ته وای دوی نه یوازې باجوړ کې بلکې په ګډ د پښتنه سیمه کې امن غواړي.
موږ نه غواړو چې په دې سیمه د شرونه او فسادونه نو ډېرې وجنې او تبایانې وشو، مالی او جاني نقصان وشو، بلکې حتی دا د باجوړ نه تر وانه پورې بازارونه مارکیټونه ملند شو. زمنګ جنازې په نخښ شوې، زمنګ حقانی علما، زمنګ په خام او وطن باندې مین مشران چې هم دې په نخښ شو. دا سوي خبره باندې کې د شانته د دمکې نه ډک، یعنی د دباو نه ډک ته دی پونونه راځه دومره پیسې براکي خبره بنکې.
د باجوړ پرلت د جمعیت العلماء اسلام فیډرل لخوا د هغه پیخي چې هم د اگست په نیمای کې د خار تحصیل د بلدیاتی چیرمن سید بادشاه په ګاډي د بمی 14 په شکل کې شو او رستو شروع شو. د دغه غوند مشر او په خوانی سېنېټر مولانا عبدالرشید مشال رډو ته وویل د دوی او د حکومتي غړو مذاکرات هم څو واري وشو خو هیڅ نتیجه ونه وته.
دا د چې اوس ومنګ سو غواړو یا د چا سره مذاکرات کول غواړو یا د چا نه اطمینان غواړو
منګ فکر دا چې هغه خلک مخې ته راشي. نو اصل کې دا چې سم مسلې د سویل حکومت سره دي، سره صوبایي سره دي، سره پوجي سره دي. نو موږ دا خیال چې رچا سره کومه مسلې متعلقې د هغه مسایلو په حواله باندې هغه منګ ته ګارانټي او اطمینان راکړي.
خود مولانا عبدالرشید پوینه چې د صوبایي حکومت لخوا ځینې نمائندګانو په شمول د باجوړ د کمشتر انتظامی د اگست په 15مه هم په خار کې موجود دي او یو ور به د مذاکراتو لړۍ شروع کیږي. کو غوښتنې ومنل شوې پر رد به ختم کی او کوورته د غوښتنو د منلو باور ور نه کړې شو پر لټ پیروان وي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو باجوړ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تان دی هله
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
د کورمی د خرلڅې او پکتیا لار تر شاوخوا یوه میاشتې ورسته د سوداګرۍ پر مخ بیا پرانیستل شوې ده. هغه لار د طالبانو حکومتي چارواکو تر هغه ورسته تړلې بچ پاکستاني او سرحدي ځواکونو له افغانستانه په ناقانونه توګه وروخت دوه کسان وویشتل. د چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځو له کورمی ورغلی یو څلور کسیز پلاوی په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو سره خبرې وکړې او پرون ماښام مهال لار د سوداګرۍ لپاره بیا پرانیستل شوه. طارق ورغزی تفصیل لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډنډا پټان کې تر یو میاشت راهیسې بند تجارتي لار د زیارت پرس بیرته پرانستل شوې ده. په خلاصو کې د تاجرانو اتحادیې مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته ویلي د چهارشنبه په مازیګر د کورم چیمبر اف کامرس ضلعي صدر حاجی سبحان الله په مشرۍ کې سرور کسیزه وفد د پولي اخوا طالبانو ته ورغلی بو او هغلته پرون تر مذاکراتو پس بل لوري حکومت یې دغه ترازا کړل چې د خلاصو پکتیا لار د عام تګ راتګ او تجارت پر وړاندې خلاص کړي.
چیمبر اف کامرس د کورم چیمبر کوم مشر دی جی سبحان الله یې نوم دی سر ادرس لور مو ایک بینی ملګری او سلوړو نمود اولی ګل افغانستان ته پنن سبین راسي لګیو مذاکراتو کې اخیری تقریبا د سویته 5:30 بجې ته پوشو د جرګه تمامه شو. بالکل فکس 5:30 بیا روغلل مو سه چای او چکلې کپتان سره شامل شول. فکس بس 5:30 بډر خلوش ولو.
د خلاصو پکتیا تجارتی لار طالبانو د جولای 28 او 29 ترمنش په ل افغانستان د پولې د خوا په غیر قانوني طریقه راوړدلې د امنیتي سرتیرو لخوا دو تنه د وشتل کې دوه پر دی عمل کې تړلې وا. یاد لا ته تړل کې دوه پس د پوره دیخوا او اخوا په سلګونه گاډي لاملونو ډک ولاړ پاتې ول چې ووس بیرته خپل ځایونو په لور د تلو اجازه ورته ملو شوې ده. په دغړه د طالبانو حکومت سویلی او نه دیخوا چا بیان ورکړي. البته د لارې خلاصولو لپاره را جوړې شوې جرګې ته د دوانو حکومتونو مرسته تر لاسه وا. د انجری حاجی مصائب حسین مشال لډو توای که هر سووشی خولار دې سوک نه بندوي ولې چې کاروبارونه هم دغه سره تړلې دي او بل د روزګار ذریعہ نه لري.
دغه نه هغه نه حکومت کلی ګوډي ویلوړو تقریبا د وی بنیمي میاشتې نه او 50 شپته ټریلر خو امپورټ کې راغلو اندسه څو ګوډي ایکسپورټ کیا لوړو خو چونکه نه وخت او 5 بجې وي نو ان شاء الله سبونه به مکمل کور شروع کیږي. خدي سرا سرا چې د کومل یار خلاص شو مو دوړو ملکو ته پاکستان ته افغانستان ته دوړو ته د خوښ کو څه کهار څنګه خبري دوی وی په کور دې څه خبرونه حل کی او د لیاري او د ټریډ بندول په کور دې بو کور دې څه باندې شي.
ل کور می د افغانستان خوست پکتیا او نور سیمو ته تلونکي د خلاصو لار د سوداګرۍ لپاره ډیره زیاته کارول کیږي. تر دې وړاندې هم د خلاصو پکتیا لار په وار وار تړل شوی چې لکه دواړو خواو تاجرانو ته مالی تاوانونه اوریدلې. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15,250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان ټانک او جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې سیلاونو لوی زیانونه اړولې دي. د ډیر اسماعیل خان یو خبریال مشال راډیو ته ویل چې تر پرون مازیګره پورې له نورو سیمو سره د هغه ښار رابطه قطع وه. د ډیر اسماعیل خان او ټانک اوسیدونکو وایي دومره لوی سیلاونه راغلي دي چې هر ځای ته مرستې رسول د انتظامي له وسه پوره نه دي. د جنوبی وزیرستان په یو شمیر برخو کې د سیلاب له وجه عمومي لارې تړلې دي. د هغو ښارونو انتظامی چارواکي وایي د ژغورنې او مرستو چارو ته یې دوام ورکړی دی. د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر وایي حکومتي کارکونکي په مختلفو ځایونو کې لارې پرانیزي. د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې د سیلابونو شدت ته په کتو له نړیوالې ټولنې څخه مرسته غوښتې ده. د اشتیاق مسید رپورټ.
د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان ډیویژن اوسیدونکي ویایي چې سیلابي اوبه د دوی په کلیو باندې خاتلې دي. ګڼ شمېر کورونه یې ړنګ کړي دي، خو یا مقامي انتظامیه دوی ته سمرسته ورسولې نه ده. په ډیر اسماعیل خان کښې دا وخت د سیلابي اوبه څه حالات دي په دغې براکښې خبریال سعود الرحمان مشال ریډیو ته ویایي.
بالکل چیرو درمی د هړتال په مقام باندې غاټه په روډ باندې خاتلې دو ټانک سره درابطه کټ شوې دو. دا څه کده بنو پېښور روډ وکسي نجا د ډر اسماعیل خان ناټ سے 10 کیلومتر مخته دا ته په روډ باندې به خاتلې دي. دوه ډرې نینا دي چې انتهایی د سګ لیول سیلاب راوند دی. د چشمه روډ کا وکسي چې اسلام آباد دی خان سره ملاوي نو دا ته هچې کین دوه ډرې دي د مندرې اوله یو بل مخته دی. مو وېس ریسرسي وکاتلې انتهایی چګه براونه دي. په بل طرف سے نیوز وکسي ډي اي خان او ملتان یا کراچۍ کیم روډ دای دا د پروبه په مقام او دغه مخته راماک د نایویلا د علاقې د تون سے پره په مختلف مقامات باندې دا هایوی چې کیما دوی به کاټ کړی دو باندې. یعنی د ډیر اسماعیل خان شهر د چالور طرفه نه باندې سپلای چې شاینې کی ژوند او دا سینه شته د خلق وخت سے زنانا باچیون او ساړی دارو اتلی دی پروډینا باندې نو او انتظامیا چې کیما لاګیا دو مخ ته چوراندا زا ولاګا ولا دیمه وکاتل ا د دې جواب چار نه دوی په داخل کې باندې ور اسی دی لوړ شي ډیر
پټانګ ضلع کښې سیلابي اوبه دا وخت څه حالات جوړ کړي دي. په دغې بارا کښې د ټانک یوه اوسیدونکي خبرې هم وروي.
زه انجینیر رفیق عالم خبرې کوم د ټانک اوسیدونکی یم. ټانک شي دا دوه ورځې نه لګاتار ډېر زیات اور روان دی. پاري نه ټوله شپه ورېدلې. ټانک ډسټریکټ کلي دا ټولې بېډې کړي دي. غونډ کلي ته بغیر نه تللي دي. امیر د کیمر روډ دی د ټانک نه د وزیرستان پلوری دا د ډبارې لوکشا دا ته د علاقه شه باندې ټانک په زورو ډه باندې ټانک ډیمانډ روډ ډه باندې سو ټانک ماسور دی په بخش ایسور دی.
د سویلي وزیرستان وڼه سیمه اوسیدونکی یا یاز وزیر ویایي چې د بارانونو په واجه د سویلي وزیرستان د نورې ضلع په منځ کښې سړک بند شوي دي چې په واجه یې خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه د بارانونو او سیلابي اوبونه د خلکو د ژغورنې د پوره کیم ګامونه پورته کړي دي. په دغې بارا کښې ډیپټي کمیشنر امجد میراج مشال ریډیو ته ویایي.
اوپنلی خلکو ته ویلي دي چې زمونږ انتظامیه به تاسو سره به ولاړه وي. هغه هم ټوټه اعلان مې وکړه دوه ورځې چې لږ د ماشومانو ټرېولنګ به کم شي. بارانونه دي او د علاوه زمونږ اپریشنل کنټینجنسي د کنټرول روم اپریشنل دي. د ځینې ځایونه دي کورونه دي چې هغه د کچاوو یا هغه سره د خوټ سره هغه ډیمیج شوي دي. اوس چې کومه بارانونه شروع شوي دي دې کښې د بدر ویلي سپین او هغې کښې لږ هاوس ډیمیج شوي شوی چې کومه د لین سلایډینګ شوی و هغه هم مونږ دومره وکړه چې د ټرافیک په تیریس دی شي. خو مسله دا ده چې مونږ کله هغه ته ځو د ټانک ته، نو د ټانک طرف ته د غونډ ایریا فلټ ده، نو د هغه د وجه نه مونږ خلکو ته وویل چې لا فلحال اخ طرف ته د تلن نه د لږ فلحال ودرېږي.
د ډېره اسماعیل خان ډپټي کمشنر انتظامیه له طرفه په 22 اگست جاری کړي شوی و بیان کښې ویلي شوي وي چې د ضلع 144 کلی د سیلابي اوبو نه متاثر شوي دي، چې پکښې 8500 کورونو ته د سیلابي اوبو نه نقصان ورسېدلی دی. او سیلابي اوبه په ډېره اسماعیل خان کښې 9 کسان وژلي او 45 یې پرهرجلي کړي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 25 ولایتونو کې د بارانونو له وجې د سیلابونو اټکل کړی دی. ادارې پرون ویل چې ښایي نن او سبا په اکثرو شمالي، مرکزي، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې سیلابونه راشي. د طالبانو حکومت وایي په تیره یوه میاشت کې په سیلابونو کې 102 کسان وژل شوي او 2500 زیات ژوبل دي. صفي الله ستانکزی معلومات لري.
په سپین بولدک کې د سیلابونو د راوتلو له امله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمه ییزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه، ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي. کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاری شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا پکې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 25 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. په جریان کې چمونه په سیمو کې شته.
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې له څه باندې تېرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونه راوتلي. دغو سیلابونو د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او 2500 زیات خلک یې ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه له ګڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
په لوګر کې د خیریه ټولنو استازي او د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په خوخی ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره کافي اندازه مرسته نه ده شوې. دوی له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې له هغو خلکو سره مرستې زیاتې کړي. په وروستیو کې د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو ګڼو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوسمهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب مشال راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د پیلن دپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښو ته ضرورت لري، غذایي موادو ته دوی ضرورت لري، د تداوی دپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب دپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت دپاره او د مشکلات د حل دپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو دپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. هغه شان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه، ځمکې او باغونه هر څه د لاسه ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتو نه د دوی همدغه غوښتنه ده چې دوی سره عاجل په دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګه نه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي. د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخی ولسوالۍ ته مرستې رسېدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوخی ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
زلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته هم زیان رسېدلی ده، کورو ته هم زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي. او پیل حل خو مرستندوی ټولنه راغلی دی خواستم دا ده چې نورم راسی لدین زیات اړتیا ده دی ولس غربت ویلی دی سیلاب زپلی دی د خلک نو ډیرو شانو اړتیا لري
د خلکو د ستونزو د اساسي هواری پاړه بیا لوګر وری عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په اوسنیو ځایونو کې ځکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي
خدا خبرې موږ ته کړې ده د خلکو پیشنهاد کړی په دې ارتباط یقینا هغه علاقه چې ده د سرود خانه ده هغې استقامت کیدلی شي در وخت دپاره سیلابونه راشي هغې دپاره مو تصمیم دا شیدی چې د مشرتابه سره به په رابطه کې کیږو او د هغوی د لزوم دید مطابق به دوی ته خوندي ځایونه انشاءالله برابروو په هغه وخت سره
د اګست په 23مه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 138 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله 30 زیات کسان مړه شوي 13 نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ایشیا کپ په نوم د کرکټ په اتلولۍ کې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې سبا یو بل ته مخامخېږي. د شل اوریزه کرکټ د اتلولۍ شاوخوا څلور کاله وروسته کېږي چې پکې د پاکستان، افغانستان، هند، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ ملي لوبډلې برخه اخلي. د 15مې ایشیا کپ پایلوبه د سپتمبر پر 18مه په متحده عربي اماراتو کې کېږي. د پاکستان دوه پخواني لوبغاړي د اتلولۍ ګټلو ته هیله مند دي. د اسرار عالم مومند رپورټ د کرکټ د لوبې په اوازونو پیلېږي.
ایشیا کپ د اگست په 18مه متحده عربی اماراتو کې پیلېږي چې پایلو بابا یې د سپتمبر په 18مه وي. په دې شل اوریزه کرکټ ټورنمنټ کې شپږ لوبډلې پاکستان، افغانستان، هندوستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ برخه اخلي. دا ټیمونه په دوه ګروپونو کې وېشل شوي دي. په ګروپ ای کې پاکستان، هندوستان، هانګ کانګ او ګروپ بی کې افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش دي. دا ټیمونه به په خپل منځ کې یو میچ کوي او چې کومې دوه لوبډلې په خپل ګروپ کې په لومړي دوه پوزیشنو راشي نو هغه به سوپر فور یا څلور غوره پړاو ته ځي. په دې پړاو کې به ټولې لوبډلې یو بل سره یو میچ کوي او چې کومې دوه لوبډلې په لومړي پوزیشنو راشي نو د هغو ترمنځ به بیا فاینل میچ یا پای لوبه کیږي. په دې ټورنمنټ کې به ټول 43 میچونه کیږي چې لومبه به یې د اگست په 18مه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ او دوهم به د اگست په 28مه د پاکستان او هندوستان ترمنځ وي. د پاکستان او هند کرکټ لوبډلې شو خلاص میشته پس په ایشیا کپ کې بیا د یو بل خلاف لوبيږي. ایشیا کپ په وروستي وار په 2013 کال کې شوه وو چې هغه هندوستان ګټلې وو. د پاکستان پخوانی لوبغاړي وای چې دا وار په هند لوبډلا د پاکستان فشار دی ځکه چې دوان لوبډلې په وروستي ځل د 2023 کال شلوریزه نړیوال کرکټ کپ په یو میچ کې یو بل ته مخامخ شوي وي چې پکې پاکستان هند ته په 10 وکټو ماتې ورکړې وه. البته د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان انضمام الحق وای په دغه میچ کې هند لوبډلې یوازې 155 رنزونه جوړ کړي وو او د دې زیات کریډټ شاهین اپریدي ته ځي ځکه چې هغه له لومړي اوور څخه په هند لوبډلې فشار اچولی وو. د په خبره شاهین چې د خپې زخمی کېدو له کبله په ایشیا کپ کې برخه نه اخلي نو کېدای شي چې دا وار هند د پاکستان تر فشار لاندې را نشي.
شاهین چې اگر پچھلے میچ میں بھی دیکھو کہ شاهین کے جو پہلا اوور تھا
نو موڑے وای کہ هغه میچ وګوري نو په هغه کې شاهین له لومړي اوور څخه پرشر اچولې وو چې له کبله یې پاکستان له هند میچ وګټلو. نو زما په خیال د شاهین زخمی کېدل به پاکستان ته ګران تمام شي نو دا ډیره سخته پریکړه ده چې شاهین له ټیم بهر کړل شو. انضمام الحق په 28 اگست په خپل یوټیوب چینل ویل په ایشیا کپ کې برخه اخیستونکي ځینې پاکستانی بیټسمینان مستقل مزاجی سره لوبه نه کوي او دا په خبره دا هم د پاکستان لپاره مسله جوړولی شي. دا وایي په اگست میچ کې ځینو پاکستانیو بیټسمینانو د نیدرلینډ خلاف په لومړي میچ کې ښه لوبه وکړه او په نورو کې یې بیا له سره لوبه ونه کړه. دغه راز دا وایي بالران ته هم پکار ده چې هر میچ کې ښه بالینګ وکړي.
فخر نے پہلے میچ میں 100 کیا.
انضمام الحق وائی فخر زمان د نیدرلینڈ خلاف پڑوں بی اننگز کے سل رنجونه وکړل. رضوان هم خلو با وکړه. خودوی او زن نور لوبغاړو په نور میچونو کې رنزونه ونکړل. نو که تاسو ایشیا کپ ګټل غواړئ نو د کپتان بابر اعظم په څیر به په هر میچ کې د زیات وخت لپاره په کریس ودرېږي. دغه راز که تیز بالران دي او که سپینران دي دواړو ته پکار دي چې فشار وانخلي او دې سره زموږ د ټیم کارکردګي ښه کېدی شي. بلخوا د پاکستان کرکټ لوبډلې کوچ سخلن مشتاق په 28 اگست له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستاني لوبډلې کې د شاهین زید څوک نشي نیولې. خو د په خبره په اگست میاشت کې د نیدرلینډ خلاف په دریو میچونو کې د نسیم شاه لسو لوبغاړو ورکول وښوده چې ایشیا کپ کې نوموړی د پاکستان لپاره ډېر څه کولی شي. ایشیا کپ چې په وړومبي واره په 1974 کال کې ترسره شو تر دې دمه 14 وارې شوې چې وو واره هندوستان 15 ځله سریلانکا او دوه واره پاکستان ګټلې.
د اسرارالم مومند له رپورت سره سم تاسو په دغه سلام پښتونخوا کې رپورټونو برخه پاتې ورسیده. اوس تاسو کولای شئ چې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونو لپاره رابطه وکړئ او د رابطې لپاره یو لار فیسبوک ته دویمه چې دا غا ټلیفون سکایپ او وایبر دی. د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهي 00422 11 40 15 00 22 11 40 25 00 22 11 40 35 00 22 11 40 35 00 22 11 40 35. د وایبر شمیره مودا 00 300 53 96 4 96. په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مودا
مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته غوږ یاست او دلته راته پر فیسبوک باندې ډېرې تبصرې راغلي. خبرونه هم پکې شامل دي. لکه عبدالسلام صابر شینواری لیکلي دي چې د باجوړ په مامندو کې د ځمکې په لانجه کې درې کسان وشتل شوي دي. دوی ښځې هم ژوبلې دي. دا پېښه کله شوې ده دا یې نه لیکلي خو بهرحال موږ په معلومات وکړو. سخین الله لبنو څخه لیکلی دی چې بنو ټانک او ډی ای خان کې زیات سیلاب له وجې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومتي چارواکو ته پکار ده چې ورسره مرسته وکړي. د دې په اړه کې تاسو رپورت هم واورید او خبر مو هم واورید. د دې نه پرته غازی وزیر لیکلی دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ په ډیر اسماعیل خان شیخ یوسف یونټ شې دی وي د سیلاب ځپلو لپاره د اوسېدو د ځایونو بندوبست کړی دی او د ډوډۍ انتظام ورته کړی دی. نو دی وایي دغه کارونو ته موږ د مرستندویه چارو ته دوام ورکوو. واحد الله احمدي لیکلي دي چې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم سیلابونو او بارانونو زیانونه اړولي دي. عبدالله غمخوار لیکلی دی چې په دوبۍ کې به د راتلون کې میاشتې سپتمبر له 9 میاشتې چې دا د سپتمبر له میاشتې څخه به نیمایي څخه به 3 ساعته رخصت د ورځې چې د 2:00 تر 3:00 پورې هغه ختم شي ځکه چې ګرمي په کمېدو ده. بهرحال دا یو خبر نه دی یو اطلاع وه چې د موږ ته راکړه. ابراهیم بکخیلو کیمپ نه راته لیکلی دی چې هلته په کیمپ کې باران دی او د سخت باران له وجې بې کوره خلک چې دي د شمالي وزیرستان له مشکلاتو سره مخامخ دي. عامر سهیل لیکلی دی چې نوې خبر دا دی چې په بر سواد کې چوپلیار چوپریال او نور سیمو ته پلونو ته زیان رسیدلې دي او تګ را تګ ور باندې نور نشي کېدای د سیلابونو له وجې. سم د ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو څخه چې راته مو د بارانونو د سیلابونو خبرونه لیکلي دي. زه ستاسو دا نورې تبصرې هم لولم تر هغې پورې یو کس اخلمه لا هغه به هم خبر واخلو. ستړي مشه.
سلام علیکم.
سلامونه.
علیکم سرجی مشر ریم کرانه ورته کې تاسو ته ټول سلامونه. افغانستان وزیر ریپورټر بنو بکخل ریپورټ درکوم.
په خیر راغلی بکخلو. کې څه ضرورت حال دی؟ همدغه حالت ته لکه دا کس چې ماته لیکلي دي چې بارانونو د وژنه د کډوال ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دي.
بالکل بارانونا پتراک روان دي نسور وادي کېږي څوک وتاي نشي نه اوس باران روان دي لکه ولار پاسلونا زمکه داتا نقطنو نوار دی کچھا کٹی چکومی دی لکه داسه چلار شه میر علی نرمی خیر مساخر گل سلام دو یاد داسو دان داتا بیاد نرشه سیب رحمان و رفسی بی سین تانگا والی که جانی خیل باکی خیل داسه نور باکی خیل جانی خیل داسه کم پتو یعنی دی خوڑی دی ونرکای توچی نالا شکتی دیکی تولی ویلی جمالک محمد علی خان دا طول دا غاکویش مشال ریدو تا مونگا غاور کولک حکومت مونږه سروي دی وکي او مونږ ته موزمارا کې ډېر خلک تغیر دی غربت دی نشتی دی مهنګایي دی بیروزګاری ده مونږه خلک ډېر تنگ دستی برانونه او ولاړ پسونه ځمکه کاسه چې کومه کاسه جوړې شوې وي دا ډېر نقصانونه ورغلي دي
او باران وسم روان دی.
بالکل ستاسو باران دی اوس روان دی باران موجوده باران روان دی. بیا ما ته ویل چې فرناز خان وزیر ته اړي کې دی مشال ریډیو همکاران ته مونږه دا خبرونه ورکوا چې مونږه غلکی دی بیا ځل کا پریس کلب ته لاړ شو. بیا هم بیا تاسو خپل هغه کومه دغه نه چې دا یو خبرو اچوار کې لکه چاته چې پیدا ورږي ټول برانو نام نظم کې وحال ته قربت ته کچا کورونا زیات چې کومه د بکخل جنې خل کې قربت ممن خل یا مزایت مونږه کې دورا په خنه دی لکه د خلک ول پنجاب ول یانو سجیدا مونږه تر تا خبر دی.
سم ده. بس ډیر دی خو کړل ډیر مننه چې راته ټلیفون وکاو خبر دې شریک.
مننه
ډیر مننه. خوشاله اوسې فرناز خان وزیر را سره ول بکخیل څخه د استاد ولمیر په غږ سندره او تر غي ورسته بیا تاسو خبرونه ترازو.
خوشالی کری آتمونا چی خندا ورطا بریخنا کی دا اسمان کشنا نمان کی دا بہو یزی نساز کی دا بہو یزی نساز خوشالی کری آتمونا
شي خندا ورتا برسنا کی آسمان خوشنو لم کی دبہار یزی نسا کی
مشال رادیو ته وګیاس موخه په منځنۍ څخه پښپک سو یو شکلو هرتز مشال رادیو ته کوم د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو ل ګوګل پلی او ویب سٹور څخه کته کولای شي. دلته زنور کسان هم راته د بارانونو د سیلاونو په اړه کې خبرونه لیکلي. دلته تاسو خډیر مننه موږ تفصيلي معلومات په دغه کې شامل کړه په رپورت کې مو هم واوریدل او د دین علاوه بلکې یو رپورت نو په رپورټونو کې مو واوریدل او په خبرونو کې مو هم واوریدل. ځنو کسانو د کورمی خبر هم راته لیکل دی هغه په باره کې تاسو رپورت هم واوریدل د تاوتریخوالې شوې دی او خبر مو هم واوریدل. اجازه افریدی لیکل دی چې په بره دیر براول کې ماشومان چې دی د سکول هغه سیلاونو دغه کړی دی لاهو کړی دی. دلته په مختلفو ځایونو کې د بارانونو لړۍ چې روانه ده د هغې په باره کې هم راته لیکلي دي. له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې دا معلومات مو راسره شریک کړي دي. او د دې نه علاوه په بکخیلو کې د کډوالو د سختیو په اړه باندې ځینو نورو کسانو تبصرې راته لیکلي دي. مننه. ابراهیم دلسوز لیکلي دي چې بارانونه روان دي صحیح دي. مننه د بارانونو او د سیلاونو خبرونه ټول شریک کړي دي را سره. له تاسو ټول څخه ډېره مننه. په باجوړ کې نن پر اتم ورځ هم احتجاجي ناسته روانه ده. دا راته پرنس میراج الدین لیکلي دي. د دې په باره کې مو هم د شانواز ترګزي رپورت واورید. الفت شریف زی لیکلی دی چې په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت وسلوالو یو سلو و پنځوس ولسی وګړي له سیلاب څخه ژغورلی دي. صحیح دی. مننه له تاسو څخه. او صابر الله هم لیک د سدی د کورمه د پیخي په بار کې راته لیکل دي لتاس څخه هم مننه. دلته به د هارون بچا په غږ سندر وورو بیا زرازم.
gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyam gam gam gagegum pal 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 ravaniyam gam gam gagegum gut gut gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyam
لتا سټول خړې رضات مننن چې د سیلابونو تفصيلات مر سره شریک کړل. ایدمانور وزیر لیکلی دی چې په غړیوم تحصیل کې د یو کور د چت پر وته په پیښه کې یو کس وژل شو دی. دا اخیرنې خبر و. لتا خړې رضات مننن ټول څخه چې د بارانونو د سیلابونو خبرونه مر سره شریک کړل او د نورو زنونو کسانو سره نور خبرونه هم شریک کړي. لاغوی مننه. د دلراج په غږ به سلام پښتونخوا پای ته ورسو. په بلګړه کې بیا در سره یو.